طبي زده کړي
واو مدیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د اومې دورې ګرانو زده کوونکو ستړي ماشئ. خدای تعالی دې وکړي ټول به ښه یې او د نن ورځې د نوي درسونو لپاره به ټول حاضر شوي یې. ګرانو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې درس د کتاب په اومه صفحه کې دی. مخکې لدې چې نوي درس ته ولاړ شو یو ځل د شپږمې صفحې په درس باندې لنډ تکرار کوم. تاسو ټول شپږمه صفحه پیدا کړئ. په شپږمه صفحه کې رحم همدغه عنوان تر ټولو پورتنۍ برخه کې لیکل شوی دی. یوټیرس هم ورته وایي. د رحم په اړه پوه شوئ چې یو غوښین یا عضلي جوړښت دی. ګورئ هډوکي نه دی جوړ, غوښین جوړښت دی چې ناک یا پیر ته ورته شکل لري. پیر خپل ناک ته وایي او رحم هغه ځای دی چې په هغې ځای کې ماشوم نه میاشتې وخت تیروي. بل مو د رحم ځانګړتیاوې وښودی. وزن یې اویا ګرامه دی. اوږدوالی یې 1.5 سانتي متره دی. سور یې 15 سانتي متره دی. اویا ګرامه 1.5 سانتي متره او 15 سانتي متره. د رحم برخې یا پارټس آف یوټیرس په دې مو هم خبرې کړې دي. رحم د څلورو مهمو برخو لرونکی دی. اوله برخه هغه فنډس ته یا پورتنۍ برخه د رحم فنډس. دوهمه برخه د رحم منځنۍ برخه ده یا باډي. دریمه برخه د رحم غاړه ده یا سرویکس. څلورم د رحم خوله یا اوس یوټیرای ورته وایي. دا څلور مختلفې برخې دي. که یې په انګلیسي ورسره زده کړئ ډیر ښه کار به وکړئ, ځکه تر ډیره پورې د قبیلګۍ په برخه کې د انګلیسي نومونه ډیر رواج دي, ډیر دود دي. او دا څلور برخې مو په چپ اړخ انځور کې ډېرې دقیقې واضح کړې دي. لومړۍ شمره مو ورکړې ده, بیا مو خط ریکش کړی دی. هماغه برخې ته مو خط ریکش کړی چې کوم نوم ورته لرو. فرضاً لومړۍ شمره کې فنډس کچیرې تاسو ګورئ د هغې نه یو ویکټور کش شوی دی, د فنډس برخې ته خط ریکش شوی دی. همدغه برخې ته فنډس وایي. دوهم یوټیراین باډي یا یوټیرس باډي. یوټیراین باډي د یوټیرس باډي برخه ده, منځنۍ غټه برخه ده. په دې برخه کې ماشوم هم غرس کیږي. غرس معنی امپلانټ کیږي. امپلانټ په دې معنی چې ځای پر ځای کیږي یا پرې خښیږي. بل د رحم غاړه ده چې دریمه شمره مو ورکړې ده. په انځور کې کچیرې تاسې دغه اصطلاحاتو ته شمرې ګورئ, دریمه شمره به پیدا کړئ. سرویکس کلمه ده, د رحم غاړې ته وایي, تنګه برخه ده. او څلورم اوس یوټیرای یا د رحم خوله. دا هغه ساحه ده کوم چې د وجاینا پر طرف خلاصیږي. دغه څلور برخې یو په یو مطالعه کیږي. په تیرو درسونو کې مو فنډس او د رحم منځنۍ برخه یا باډي د زده کړې وو. یو ځل بیا هم په فنډس او باڼډي باندې تکرار کوم. لومړی شماره لیکل شوې د شپږمه صفحه کې یا اے شماره یا اے توری البته لیکل شوی دی فنډس، په انګلیسي هم فنډس لیکل شوی دی فنډس. دا د رحم پورتنۍ برخه ده چې ګنبد ته ورته شکل لري. ګنبد د مسجدونو کچېرې داسې ووینئ په سر باندې دغسې د نیم کورې په شکل یو څه جوړ شوی وي، یا نیم توپ په ډول چې ټوپکۍ هم ورته وایي په هغې ډول یو څه جوړ شوی وي، نو هغې شکل ته ګنبد وایي د دې مسجدونو په سرونو باندې. د رحم د فنډس برخه د کلمو سره لګېدلې وي، یعنی د پاسه کلمې ورباندې راغلې وي. فنډس له کلمو سره په بهراني طرف کې تماس لري. راځي صفحه وړو، اومه صفحه بی د رحم باډي، باډي پیژنو لیکل شوی دی. د فنډس څخه لاندې واقع ده، د فنډس نه چې لږ لاندې راځي باډي واقع ده. د رحم پراخه برخه ده، ډیری وخت زیګوډ د باډي په دیوال کې غرس کیږي، یعنی د باډي په برخه کې ځای پر ځای کیږي. نور لیکل شوی دماغ کې طرف څخه ورسره مثانه په تماس کې وي. د رحم په انټیریئر کې دا سم یاله شو د اناټومۍ له مخې په انټیریئر کې ګال بلډر، البته بلاډر وي یا مثانه وي، یورینری بلاډر هم ورته وایي. په سوپیریئر کې چې شی وي، په سوپیریئر کې انټسټاین وي، یعنی په پورته برخه کې کولمې ورسره وي. ځکه پورته موږ د رحم فنډس برخه لرو، د فنډس پورته برخه کې کولمې وي. ښه، اوس راځو نوې درس ته. سی تورای د رحم غاړه یا سرویکس پیژنو. دا د رحم یوه بله برخه ده. لیکل شوی دی د رحم د باډي څخه لاندې واقع ده. د باډي نه لاندې چې راځی سرویکس یا غاړه واقع ده، او ورو ورو نری کیدونکې برخه ده. دا برخه ورو ورو نری کیږي، تنګیږي، له پورته خوا څخه لاندې تنګیږي. لکه څه ډول چې ناک پورته برخه کې غټ وي، پراخ وي، لاندې هغه ورو ورو تنګیږي، په دې ډول دام تنګیږي. دوهمه لیکه کې لیکل شوی د رحم غاړه د ویجاینا، په قوس کې هم ویجاینا لیکل شوی دی، پر لور خلاصیږي. د رحم غاړه دا د ویجاینا پر لور خلاصیږي. اوس د رحم خوله پیژنو. د رحم خوله یا آس یوټیرای، او اس وینا وای آس یوټیرای، دا د رحم هغه برخه ده چې د ویجاینا پر طرف خلاصه ده، یعنی د یوه سوري شکل لري. د رحم غاړه لاغې نه وروسته ګوره د رحم خوله شروع کیږي لاندې، او دا د ویجاینا پر طرف خلاصیږي، یعنی یو سوري ته ورته شکل لري. د چا په مینځ کې ده د رحم غاړه د ویجاینا او د رحم د سرویکس په مینځ کې ده. د سرویکس او ویجاینا په مینځ کې اوس یوټیرا یا د رحم خوله ده. البته یادونه لیکل شوې ده، رحم هغه ځای دی چې ماشوم پکې نه میاشتې وخت تیروي. کله چې د مور د رحم په دننه کې ماشوم لویږي، د رحم اندازه هم لویږي، یعنی د رحم سایز پراخیږي، خوله حمل وروسته بیرته خپل حالت ته راځي، یعنی جسامت یې کمیږي. په یادونه کې داسې ویل چې رحم هغه ځای دی چرته چې یو ماشوم تر نهو میاشتو پورې وخت تیروي، یو جنین یا فیټس تر نهو میاشتو پورې وخت هلته تیروي، یا اته دیرش اونۍ هلته تیروي. کله چې دغه ماشوم په رحم کې لویږي، نو د رحم سایز یا اندازه هم زیاتیږي، وزن یې هم زیاتیږي. او کله چې ماشوم وزیږیږي له ډیلیوري وروسته، بیرته د رحم یا یوټیرا سایز کمیږي، خپل عادي حالت ته راځي. وروستۍ جمله کې لیکل شوی دی بلدا چې د زړښت سره سم رحم کوچنی کیږي او خپل دندې له لاسه ورکوي. کله چې مور هغه خپل عمر تیر کړي زړوالی ته رسیږي، نو د ډیر عمر تیرېدو وروسته فرضاً 45 کلنۍ نه وروسته د رحم سایز هغه ډیر کمیږي او خپل دندې له لاسه ورکوي. نور بیا نشي کولی چې هغه اولاد خپل ځای کې وساتي یا ماشوم ته ځای ورکړي. نو د رحم سایز کمیدل دته یوټیراس یا یوټیراین اټروفي وایي. اټروفي معنی اټروفي د سایز کمیدلو ته وایي. ښه، تر دې ځای پورې د رحم څلور برخې تاسو ته تشریح شوې: فنډس، باډي، سرویکس، اوس یوټیرای. اوس هیسټریکټومی پیژنو. هیسټریکټومی یوه اصطلاح ده په رحم پورې اړه لري، ځکه ما دلته راخیستې ده، شاید تاسو پخوام ویلي وي. هیسټریکټومی، هیسټریکټومی لیکل شوی دی هغه جراحي عملیه چې په واسطه یې رحم لرې کیږي ورته هیسټریکټومی وایي. یوه جراحي عملیه ده، جراحي پروسیجر ده. ځینې وخت په رحم کې کینسري حالات رامنځته کیږي، په کینسر اخته کیږي، یا داسې په ناعلاجه ستونزو باندې یا په ناروغیو باندې اخته کیږي چې رحم نه ښه کیږي، باید هغه لرې شي. دته یا دې پروسیجر ته چې رحم لرې کیږي دته هیسټریکټومی وایي. هیسټریکټومی. راځي اتمې صفحې ته د رحم دندې پیژنو. دا مهمه برخه ده، یوټیرس فنکشنز پیژنو. یوټیرس فنکشنز د رحم دندې. رحم لاندې مهمې دندې لري. اوس به تاسې د رحم د دندو په هکله پوه شوئ. تاسې شاید د رحم د دندو په هکله یو څو نقاط په ذهن کې لرلی وي پخوا. فرضاً تاسې به فکر کولو چې رحم د ماشوم لپاره کور دی، یا ماشوم نه میاشتې هلته وخت تیروي، د ماشوم لپاره ځای دی. خو نه یوازې دا دنده، ډېرې نورې دندې لري چې اوس یې وایو. لومړۍ شماره کې لیکل شوی دی، کله چې سپرم او اوم سره یو ځای شي او زیګوټ جوړ کړي، نو زیګوټ ته رحم ځای ورکوي. د یو ګورې، کله چې سپرم او اوم سره یو ځای کیږي او زیګوټ جوړ شي، نو زیګوټ ته څوک ځای ورکوي؟ رحم ځای ورکوي. ما مخکې وویل چې د باډي په برخه کې زیګوټ خرڅ کیږي، امپلانټ کیږي، ځای پر ځای کیږي. یوه دنده یې دا ده چې رحم زیګوټ ته ځای ورکوي. دوهم، رحم ماشوم تر زیګون پورې ساتي او ماشوم یا جنین ټولې اړتیاوې پوره کوي. ماشوم ساتنه کوي تر کوم وخت پورې؟ تر زیګون پورې. اکسیجن ورکوي، نور غذایی مواد او مایع ته ټول ورته پوره کوي. او نه میاشتې وخت یا انتظار هم ورته ورکوي. ماشوم نه میاشتې هغه انتظار کوي تر څو دغه لومړنۍ ټولې اړتیاوې چې هغه باید ورته پوره شي په دې نهو میاشتو کې، او ماشوم هم جوړ شي په دې نهو میاشتو کې، همدغه کارونه دلته صورت مومي. په دې نهو میاشتو کې داسې نه وي چې له اوله ماشوم جوړ وي. کله چې ماشوم جوړیږي، په اوله میاشت کې فرضاً زړه جوړ شي، دوهمه میاشت کې نور جوړښتونه ورو ورو دغه غوښې جوړیږي، هډوکي جوړیږي، بلاخره ورو ورو د انسان شکل غوره کوي. کله چې دې ته آماده شي چې که ماشوم اوس وزیږیږي، نو مور یې پالنه کولی شي. ګورئ، د مور سره ستره همکاري کوي څوک؟ رحم. ځکه نه میاشتې ورته ماشوم لویوي او ماشوم ورته جوړوي. کله چې ماشوم دې ته جوړ شي، چې نور بیا په خپل چاپیریال کې ژوند کولای شي او مور ورته اړتیاوې پوره کولای شي، فرضاً شیدې ورته ورکولای شي او ماشوم یې هغه څښلی شي، نو په هغې وخت کې بیا ماشوم هغه زیګون ترسره کیږي او ماشوم د مور غاړې ته لویږي، مجبوره ده مور چې د ماشوم ساتنه وکړي. نو دوهمه دنده یې دا شوه چې تر نهو میاشتو پورې ماشوم ته ساتنه ورکوي او اړتیاوې ورته پوره کوي. دریمه دنده، رحم د ماشوم د ځای کولو او د ماشوم د حرکات د ترسره کولو لپاره پراخه ساحه جوړوي، ماشوم ته ځای ورکوي، داسې ځای ورکوي چې پراخه ځای وي تر څو ماشوم هغه په اسانۍ سره حرکات وکړي. ګورئ، رحم ډیر کوچنی دی، حتی داسې ویل کیږي که چیرې رحم په هغې کې حمل نه وي د یوه موټي یا سوک په اندازه شکل لري. اوس که چیرې په دومره تنګ ځای کې یو ماشوم رامنځته کیږي، ستاسې فکر به دا وي چې د رحم عضلې او غوښې دا به په ماشوم پورې ډېرې کلکې نښتې وي، خو اصلا داسې نه ده. د ماشوم په چاپیر کې لومړی کڅوړه جوړیږي، هغه د مایاتو یا د اوبو څخه ډکه وي، په هغې کې ماشوم لویږي. کله چې ماشوم لویږي، ماشوم سمدستي یا په مستقیم ډول د رحم له عضلو سره ارتباط نه پیدا کوي، بلکې له مایاتو سره ارتباط پیدا کوي. ما وویل، ګورئ، چې یوه کڅوړه جوړیږي، امنیاټیک کیویټی یا اکساک کڅوړې جوړیږي، په دې کڅوړه کې ماشوم لویږي او په بهار کې بیا رحم وي. لومړی ورته کڅوړه پراخیږي، مایات ورته پراخیږي، یعنی د مایع یا د اوبو پلنډول کا اوبه فرض کړو، هغه ورته رحم پراخوي. داسې نه کیږي چې ماشوم مستقیماً زور ورکوي دغه رحم ورپسې پراخیږي، هغه کومې اوبه چې دی هغه ورته پراخیږي، پراخیږي، هغه ساحه ورته جوړیږي او په دې اوبو کې ماشوم ته د حرکاتو زمینه مساعدیږي. کومې اوبه چې د ماشوم چاپیر کې دي، په هغې کې ماشوم لمبو وهي. ګورې، په یاد ولرئ، ماشوم په وچ ځای کې نه وي، ماشوم په اوبو کې دننه وي. د مور په رحم کې دننه کڅوړه جوړیږي، په دې کڅوړه کې دننه ماشوم وي، ماشوم په دې کې حرکات کوي. ځکه ما په درېمه جمله کې وویل چې رحم د ماشوم د ځای کولو او د ماشوم د حرکاتو د ترسره کولو لپاره پراخه ساحه جوړوي، ماشوم حرکتونه پکې ترسره کوي. که چیرې ماشوم په رحم کې رامنځته شي او د رحم غوښې یا د کڅوړه کلک ورباندې نښتې وي، ځکه ماشوم سایز غټ وي، کڅوړه کمه وي، کوچنی وي، نو بیا ماشوم حرکات نشي کولای. د دې لپاره د خدای تعالی یو دا حکمت هم دی چې لومړی ماشوم چې کله جوړیږي، د هغې په چاپیر کې یوه کڅوړه وي او د ماشوم او کڅوړو په منځ کې اوبه یا مایع وي، له هغې وروسته دغه ټول څه د رحم په دننه کوي. ښه، په دې هم پوه شوئ چې د رحم په دننه کې ماشوم حرکتونه ترسره کوي او دا حرکتونو یا د دې حرکتونو زمینه څوک ورته برابروي؟ د رحم ورته برابروي. څلورم، د زیګون پر وخت رحم د ځانګړو حرکتونو په واسطه ماشوم بهر کوي. دا دنده هم ده، د زیګون پر وخت کله چې یو ماشوم نه میاشتې وخت پوره کړي، د ځانګړو حرکتونو په واسطه ماشوم بهر کیږي، یوټیراین کنټراکشن رامنځته کیږي، رحم تقلصات کوي او ماشوم بهر کیږي. پنځم، په رحم کې جنین تغذیه کوي، یعنی په رحم کې د پلاسینټا په نوم کڅوړه جوړیږي چې له دې کڅوړې څخه د نوم رسۍ له لارې ماشوم ته غذایي مواد، اکسیجن او نور مواد یا نور مهم مواد په وینه کې رسیږي. مهمه جمله ده، په رحم کې جنین تغذیه کیږي، یعنی خوراک ترسره کوي، یعنی په رحم کې د پلاسینټا په نوم کڅوړه جوړیږي. یوه کڅوړه بله کڅوړه هم جوړیږي د خوراکي موادو لپاره، د جلا کڅوړه ده، د په رحم پورې خخه کڅوړه ده. دغه کڅوړه چې کله جوړه شي، له دې کڅوړې څخه د نوم د رسۍ له لارې، یعنی یوه رسۍ یا یو پایپ چې ورته امبیلیکل کارډ هم وایي، د دې رسۍ له لارې یا د دې پړې له لارې ماشوم ته غذایی مواد رسیږي، اکسیجن رسیږي، وینه رسیږي. د کڅوړې او د ماشوم د نوم ترمنځ یو پړی وي یا رسۍ وي یا یو پایپ وي، په دې پایپ کې اکسیجن او نور غذایی مواد ورته رسیږي. که په لنډ ډول ووایو، کله چې یو ماشوم وزیږیږي له هغې وروسته خوراک د خولې له لارې کوي، خو د زیږون مخکې ماشوم ته خوراک د نوم له لارې هغه ورسیږي، ځکه د نوم څخه یوه رسۍ راځي د رحم په داخل کې چې کومه کڅوړه جوړه شوې ده، پلاسینټا چې ورته وایي، هغې ته راځي. یعنی د نوم او پلاسینټا ترمنځ یوه رسۍ وي، یو پایپ غوندې وي، او پلاسینټا کڅوړه به د رحم سره وصل وي. د رحم له رګونو څخه، د رحم له دیوال څخه غذایی مواد تر څنګ اکسیجن او وینه راخلي، ماشوم ته رسوي. او ناپاک مواد، ناپاک وینه بیرته د همدغه رسۍ له لارې ورید پکې وي، امبیلیکل وین، د دې له لارې بیرته کڅوړې ته راځي، پلاسینټا کڅوړې ته، او له پلاسینټا کڅوړې څخه رحم ته ورځي. نو یو ډیر پیچای سیستم د رحم په داخل کې شته. ښه، شپږمه شمره کې ګورئ، رحم د زایګوټ د رانیولو لپاره غوښینې ټوټې په خپله داخلي سطحه کې جوړوي. دا یوه بله دنده ده. رحم د دې لپاره چې زایګوټ راونیسي، لاندې ونه غورځیږي، لاندې ونه لویږي، د هغې لپاره غوښینې ټوټې راپیدا کوي. د ګوتو په شانتې جوړښتونه بهار ته راباسي. کله چې رحم پوهیږي چې اوس تخمه پخیږي، د تخمې د پخېدو وړاندې یا مخکې تیار په رحم کې دغه راوتن شتون لري. رحم داسې فکر کوي، که چیرې له تخمې سره سپرم یو ځای شي، زایګوټ جوړ شي، نو زایګوټ خو لاندې راځي، د هغې د رانیولو لپاره په ځان کې تیارې د غوښې ټوټې راپیدا کیږي، راوتنې د ګوتو په شانتې، تر څو زایګوټ راونیسي. که چیرې زایګوټ جوړ نشي، نو د دې غوښې ټوټې خپل وخت لري، د هغې نه وروسته هغه له منځه ځي او وینه بهیدنه ورکوي، چې دې ته موږ وایو چې هایز. ګورې اوس په میکانیزم باندې پوهیږئ، مینسټرل سایکل یا مینسټوریشن یا میاشتنۍ ناروغي همدغه ډول وي. په رحم کې د غوښو ټوټې راپیدا کیږي، د دې لپاره چې زایګوټ راونیسي. خو که چیرې زایګوټ جوړ نشي، نو بالاخره دغه ټوټې بیرته له منځه ځي. بیا چې کله ټوټې له منځه لاړې شي، بیا ورو ورو بیرته بیا همدغه کتلې رامنځته کیږي. تقریبا تر 28 ورځو پورې بیرته پوره کیږي. کله چې زایګوټ جوړ نشي، بیرته بیا له منځه ځي، نو ځکه په هرو 28 ورځو کې وینه بهیدنه رامنځته کیږي. نورې بیا په میکانیزم باندې وروسته هم خبرې کوو، خو ځیرک زده کوونکي اوس هم پوه شول دغه شپږ دندې د رحم لپاره دي. بل د رحم اطراف یا لوري پیژنو. اناټومي دې ته وایي چې په دې هم پوه شئ چې د رحم مخې ته څه شی دي، شاته څه شی دي، څنګونو طرف ته څه شی دي، په دې ټولو باندې پوه شئ. د رحم اطراف یا لوري، لومړی شمره، د رحم مخې ته مثانه موقعیت لري، په دې باید پوه شئ. د رحم مخې ته مثانه موقعیت لري. دوهم، د رحم شاته د غټو کولمو ریکټم برخه واقع ده. د غټو کولمو یوه برخه ریکټم ده، هغه د رحم شاته ده، پوستیریر کې ده. دریم، د رحم پورته خواته کولمې واقع دي، سوپیریر کې. څلورم، د رحم لاندې خواته ویجاینه واقع ده. څلورو طرفونو ته دغه جوړښتونه باید تاسیس زده کړئ. ښه، ګورئ، دغه څلور لوري یا طرفونه، یا دې ته موږ وایو چې د رحم په چهار اطراف کې، څلورو طرفونو کې څه شی موقعیت لري. د دې لپاره بیا انځور هم کتلی شئ. انځور کې تاسو ته رحم رسم شوی دی، خو داسې د یوې دایرې په ډول درته ښکاري، دا منځ سپین ښکاري. علت یې همدا دی چې دا یو په لاس جوړ شوی انځور دی. تاسو فرض کړئ چې دا منځ یې د رحم خالیګا ده، یا هغه منځنۍ تشه ده. ګورې د رحم شاته د غټو کولمو هغه وروستۍ برخه ده چې واضح نه ده، ځکه د رحم په واسطه پټه ده، او مخې ته یې مثانه ده، ژیړ رنګ یې ورکړی دی، بلاډر. د رحم شاته ریکټم دی، ګورې ریکټم خط ریکه شوی دی، د ښي طرف ته کوچنی لیکل شوی دی ریکټم، او مثانې ته هم لیکل شوی دی بلاډر. ژیړ رنګ چې ورکړل شوی دا مثانه ده، دا پانټیریر کې ده، او شاته یې ریکټم دی. لاندې ویجاینه ده، پورته خواته کولمې وي چې هغه دلته واضح نه دي، کوچنۍ کولمې. دا د رحم څلور لوري دي، تاسې په ذهن کې انځور کړئ بیا پرې پوهیږئ. لاندې لیکل شوي دي، د رحم د موقعیت په اړه داسې ویلی شو چې په پیلویک کیویټی کې واقع دی. دا عمومي جمله ده، که څوک پوښتنه وکړي چې رحم په کوم ځای کې دی، تاسې به داسې نه وایي چې دا په ګیډه کې واقع دی یا په ابډومین کې. په ګیډه کې واقع نه دی، ګورئ، په ابډومین کې نه دی واقع، نه په توراکس یا سینا کې واقع دی، دا په پیلویک کیویټی کې واقع دی، د حوصلې په خالیګاه کې نور لیکل شوي. خو کله چې د رحم په دننه کې ماشوم لویږي، نو رحم د ګیډې برخې ته پورته غځیږي. کله چې رحم سایز غټیږي، نو پورته راپورته کیږي. موږ وایو چې مثانه، په راتلونکي درسونو کې یا په اناټومي کې وایو، په همدې کتاب کې، مثانه په پیلویک کیویټی کې واقع ده، د رحم مخې ته ده. خو کله چې مثانه ډکیږي، نو پورته ګیډې ته هم راپورته کیږي. دا ګورې، دا مسایل مهم دي چې باید په اړه ښه پوه شئ. ښه ګرانو زده کوونکو، په راتلونکي درس کې د رحم طبقې یا لیئرس آف یوټیرس پیژنو. اوس لپاره همدغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسوم. راځئ حاضري اخلم، تاسې ټول خپل کارتونه راواخلئ. نن ورځ زموږ شپږمه درسي خپرونه ده. زموږ د حاضرۍ توری هغه د ای توری دی. ټول زده کوونکي د ای توری د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ. ای، ګورئ، موږ یو ای لرو بل ای. دغه لسمه شماره چې کله، البته شپږمه شماره چې کله پیدا کړئ، پنځه دایرې په ښي طرف کې دي، تر ټولو وروستۍ دایره تاسې توره کړئ، نو ستاسې حاضري به سمه شي. اوس لپاره خپرونه پای ته رسوم. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. خدای مو مل شه.
طبی زده کړې
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو، د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ، او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.